د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا UNDP ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیون ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې د مالی مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت شوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیژو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې هم داراز راغلی چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لندې یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې $39 میلیون تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین MCC شرکت د مس عینه کان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین MCC شرکت په 1998 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی، بلکې له هغو شرطونو پوشا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې اعلان کړی چې د هیواد د 2015 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د 1.5 میلیون صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګری شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاد موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارډ په ارزښت صادرات کړي چې له دې بنځه د 1.3 میلیارډ په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي. له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږ کال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د هزار موت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په هزار موت او مهره کې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي چې په کې د ایران پلو حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي.
زموږ اخله آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د غیر حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو د بندیز درې کاله وو وتل.
بندیزونه نه یوازې د چې د خزو په فردي ازادي باندې غیزه کړی ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړی ده.
ډېری افغانان د برښنا له کموالي او نشتوالي شکایت کوي.
کله نه د برق نه رسیدل خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. هم په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د طالبانو حکومت په هرات کې د برښنا څو پروژې افتتاح کړې. حضوري چمن ډېرو افغانانو ته زړې خاطرې وریادوي. اوس دا چمن لاسګاډو ته ځانګړی شوی. متحده عربی اماراتو د یمن په جنوب کې د سعودي د هڅو هرکلی وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشټوالی تر ټولو لوی ستونزه ده. ازادي رادیو ته څو تنو بیرته ستنو شویو افغانانو وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونشي دا وضعیت شایي په یو بشري ناورین بدل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی د موسم لپیل او د هوا له سړېدو سره سم افغانستان ته یو شمیر تازه ستن شوي کډوال وای د سرپناه نشټوالی د دوی او کورنۍ ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ تر یو تر پال لاندې تیروي.
دلته خو مونږ چې نه لرو درې اولادونه لرم په دې خوا ساړه کېږي یخې کېږي د هماغه لپاره خوب نشي کولی. بس دا یو تر پال دی، همدې یو تر پال نه نیول کېږو کرۍ کور پیدا کېږي نه او که پیدا شي هم ډېر ګران ډېر قیمته. که مونږ سره مرسته ونه شي مونږ به ختم شو.
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هېواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
الا دې زله خراب ته پرم باندې ولا کور ژوند نسته. دلته یو بل چا په کور کې مخشنان زله غوړولې دي سامان مباران جما لواوا او ته پراته دي سیوال ته غلې او ما طالبان ته ورما ما څه کومه کر سره وکي خیمه تمبو مبو شي ولای بل ته خالی لاس راړم کور سره بکره نه بده کې د زره غواني باندې یو کوټه قدر کې ځای بکره دي چې هغه به ته بجلا اخي بجلی ته بجلا ورکه او به بجلا ای
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ، بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایران هم خپل هیواد ته ستنه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی. له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو، هېڅ سعید کار او روزګار نشته، جمع هم دی. تاسو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي.
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپناه برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا 3000 جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي. مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه، خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هره ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR ته خبرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړ یې ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت له لوري له بندیزه درې کلونه اوړي. لدندو زینی را ګرځول شوی شزی او جونی وای له سختو اقتصادي ستونزو کړیشي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستانی وی چې اوس کورنۍ اند درې وخته پوره خوړو نه لرلو ترڅنګ په ژمي کې د ځانونو او ماشومانو د تودولو اسانتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي او د وی بهرنۍ مؤسسې پخوانی کارکونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي. د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمای و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
ده دست یو درد دی چه در طول حقونجون و خزو چه دن دیه درلودی روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوس چه اکثر خزی اونجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډېر بوګنون کوي دی ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خوځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دی وویل
په اوسنی وخت کې د خزر لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړ زده کړې ولري، حتی که یو خزر څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د خزو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه افغانانې داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 14مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2020 کال د ډسمبر په 14مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2014 کال کې د ډسمبر په 9مه پر خپله اکسپانا د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثر او طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینه او په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول بوګنو تنظیمونکي بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې ډلې د ښځو بشري حقوقو فعال یاسمین یقین نبی زاده ازادي رادیو ته وویل
تصمیم کې اینا گرفتن تنها اکت طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه
دب دیگر چه دوی کرینه وزی لخزو طبیعی حق خیسته، بلکه در زرگون و کورنی و شویندی بی وزلی او نهیلی سر مخ کرده. نموک دب دیگر او انسانی نوری نو کار ظلم بلو کده محدودیتون دوام ممومی در خزو او خق و کورنی و چه وزین سر پرستان ای خزی دی راتون که به ایترنل هم تیارشی او یو نسل شرافت مندان جوان تحیلال لسور کوی.
دملگرو ملتون و سازمان د ښځو څنګه یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر ولسمه پر خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې و او ویلي و چې هارو لاسو څخه نخ افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستي خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلوبیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د برښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برښنا پرچاوي زیات شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او کدا ظرفیتونه په اغیزمن ډول وکارول شي نه یوازې دا چې دغه هیواد د برښنا اړتیاوې به پوره شي، بلکې د دوی په خبره د برښنا د صادراتو زمينه به هم برابر شي. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برښنا د لیږد او ویش نه سري پروژې پرانیستي او لیکړی دی، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېری کې او دا وضعیت دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په 13 ورځو کې یعنی 13 ونی موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي
د دې روزها کابل شاهد بي برقي ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه چې د برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکو محیودین هم وایي
په بغلان کې په لری پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیوی کیبل نشته، تتکړه نه برق نه رسیدلی، خلک ډیر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډیر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشټوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارډ افغانۍ په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په پنځشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 110 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کوروخ پختون زرغون اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د څلورو سب سټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سب سټیشن جوړول، د هود څلور ویشتمې نیټې د شهیدانو سب سټیشن پراختیا، د نور الجهاد سب سټیشن پراختیا او د همدې درې سب سټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټ برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د اړتیا وړ 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چېرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې په کې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې له لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراوروسته کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د ګرځنده پلورونکو لاسګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوي، پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی، او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
ورزشکاران چې پخوا په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پیشین کې بود، ما تمرینات خود د چمن حضوري داشتیم. چمن
مونږ د تیر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوې حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خروالی وای دا یو موقتی اقدام دی. د دې د روایت نعمت الله بارکسی د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي، دوی به بل ځای ته انتقال شي.
حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل سوی وو او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی وو. دا سیمه په 1989 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي له امله بیا شړ او په کنډوالا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
خبرونو ور اخوا
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي.
دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي میلمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتي محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځایه رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړی مشې، منله دي چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دي چې ښوونځي ته وړې وي؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې، او ستاسو د سوال په جواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس یم مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن.
که ستونزه نه وي راته ووایي چې دا ښوونځی مو چېرته و، او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړې وي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه، چون که چېرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته یا هغه یو فامیده پوه کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که، اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې ورسره. که چېرته نوم واخلم، غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه ام ډي ډاکټره ده، او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست، کلونه کېږي، په مخکې دی چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسي ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده، زما په نظر تر ډیره غټ هم دا لامل دا ده چې ما دا په یو سکه کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالی اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولس صنف صرف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویلې هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چیرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللی ما هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه ما ام د قندهار ولایت کې د یو څو شخصي شف خانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړ په نیمای کې رانه پاتې شو ام د قندهار ولایت کې او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغې خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبر اصل په اصل کې حقیقت ده چې زه خپل ډیر وخت ما ډیر عمر زابل ولایت تیر کړی زابل میشت کسم کسم فامیل مې وسم زابل کې اوسېږي انده د زابل ولایت د ولایت له دن ډیر د کی کوم معلومات را ده خبر ته ډیر حد پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډیر حد پورې هم داسې چې پاکستان د چی اوس حالت ډیر خراب سو دی خو د اوس په پرتله شو که څنګه اوس خواغه د هر څه باندې باندې زون لګیدلې دي حالت نور هم کړکشن سو دی خراب سو دی خو هم هم داسې و جنو چې دی خاص ټول هغه جنو چې هغه په لري پرتو سیمو کې اوسېږي وي درس تعلیم ته مثال اساس نه درلود یا د غوډه فامیل له خوا اجازه نه وای یا مثال فرق کړي صحت بخښ کی وای ما که د زړه پټاړي ما او مثال او وظیفې په ارتباط وای ما دا کچ ډیره کوم او په مزابل ولایت کې درس نور ولایت کې یعنی به دې خدای د چي مثال د کورنۍ نه په خیا بي سي وادي او درس زین نور کړهونه دا خبر ته ډیر حد پوری واقعیت لري چې جنې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډیر کم ورته اسرسای درلود
دا چې جنې نشو کولای زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي جنو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډیر پام کوي یا به ورته ارزښت درلود دا زده کړې وي مدرسې وي چې جنې لاړ شي د خپل قران شریف وای یا دیني زده کړې نوري وکړي
کچېری اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي جوړیږي خو که زه په مخکې خبره درته وکړم نه تاسو کوم څه نه وو حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه موره چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي دی موره کور ته لاړ شي دوی یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اوه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ واچه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس یې فعالیتونه د دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ساسی چلته اوسیدلی استی وضعیت مو کتلی و انجونی مطلقا په کور ناستی وی او نه دسری او نه هم د دینیز دکړ اجازه درلودله په دغه سی ټولنه کې تاسو څنګه وتوانی دی چې د دکړ اجازه ترلاسه کړی تر پنتونه پورې او بیا لاغې نو وروسته بل ولایت کې واده وکړی په دې اړه ته وایا
ډېر مننه چې نما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه به راست دی هغه مور پورې ارتباط لري کار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې ساده هر څه نه پاتې وي ما چې ورته ډېر خاطه د دې فامیلونو کورنۍ هغه دې ته حتی بنسټ په ما کتل د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده د دواړو طرفه هغه به ټول مطلق بې سواده هغوی د درس تعلیم فرض کړه د هغوی په خوندو په ارزښت یې نه پوهېدل خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل هغوی پاره وشتلې وسم پاره چې ولدون نور پر مختو کې لوتاریکه موږ باندې تعلیم وکړه تحصیل وکړه موږ د پاره ډیر کوششونه وکړ ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایطو کې یاد تر دې حد پوري چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل ورانې لېږي مکتب ته پوهنتون ته وظیفې ته یا څنګه څنګه خو ما پلار مبارزه ورسره وکړې ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی
خپل بیا څومره کوشش شوی بریا جان خپل بیا څومره کوشش شوی کوم مزمن کې تکړه وي
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځم باندې غادي وکم چې د رپورټ لاره نسم کزه وایم مخکې خپل خبرې کې یاد کړم سه د څلورم صف ته دوه سم پورې اول نمبر وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېر وم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم ساینس څنګه نه فارغه یم ساینسي علوم مې ډېر خوښ و اوس هم ډېر تعقیبوم ډېر یې وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختلې شې زده کړې وکړې یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې توادار کړی چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي ځینې کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې بخت سنجونی کورنۍ دې ته تشویقې چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه په وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي ځان ته کړه کې چې اډقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول تاسې کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای
که چېرته د زړه خبره وکړم زه دایمه زړه خبره کوم تاسو هر څه وایئ په زړه وایئ تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کېناستلې ما هرې خوا ته لاس اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم په خپلو پښو ودرېږم خپل مشکل په خپله حل کړم بل چاته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي حتی ما بندوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته ځکه وایي کنه ویل کېږي په هنو وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کړي څه زده وي هغه داسې دغه ته لار خپل رڼا یو غسر څراغ وي رڼا خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړي هغه ان هغه د هر څه تورش پښکاری هغه په توش پکې څل دلای شي هغه که شي دی وادي مشکل سره مخ مخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی هغه مجبور دی بل چاته وای یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ اهمیت نه دی ورکړی سمه ته ټول هم دلمه نه ده چې زه خپل مشکل په خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دا احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي دا ډېر خدا او دا خدا چې یو پیغلا یو انجلی شي په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي بیا په ټولنه کې زموږ مطمئنه مده ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي په مالی لحاظ راته وایا آیا په مالی لحاظ باندې موږ داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسه خاون پیسو ته یا مثلا نو پیغم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډیر سړی ضرورت نه لري او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي
بلی زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غ ډېر خوند کوي او که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم داسې څه وایم چې هغه ټولې مس قبول چې خپل لاس خپل څه ګټلې که سید پلار پیسې راکوي خاون یا ورور څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندورې بې احسان بې مینت زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه پخپله وګټم حلاله وګټم او پخپله وخورم ته ډېر حده پورې چاته احتیاج نسم څومره چې وسم همدومره کوشش وکړم همدم پخپله پښو باندې ودرېږم ډېر ترجیح ورکوم دې خبرې ته
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بلې ګرسه درنه پښتم د کور کارونه په اړه ته وایه کور کارونه کوم ته کړی کنه
دا ځانی د خو د سوال دی زم که دا بل کاستما په اشتباه سوال وای شاید وای درته رښتیا وای بل یو بالکل زه یو پنځه کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دا غو مسولیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي تر ډېر هاته پورې کوشش کوم چې کور کارونه کوم پیاوړی واسم بریالی واسم مثال کا اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم بلې او
اشپزی کې دته خز بده بریا اشپزی کې څه پخواله شي
بلې اشپزی کې زه کده شته مې منتو
منتو
ما ده خوشی غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخې کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلیت پله او سپتی پله
دغه زړه کوشش کوم او ساسي د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار د تم شو غلطه خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخ نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښ نه څه وایم زابل ولایت کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دې زو سیمه یې خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو مثال الته ورېجی په خول په ودونه کې ډېر وسري واج سي دي دي رحمت ورکوي د خړو تر د سبو په خول خړل دوته ډېر رحمت ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غزا چې وي دا غ شروع واده ډېر خلک خوشحالي
اتمن د پس شروع وبوي جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسه غوخه بیا غوخه باندې نومی خی سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دا وایو چې پسه کې بیا ډیره وی نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېر علاقه لري د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه پنځه لکه دی دلته یې که چیرې وکونډې فرض کړه که نه یو څوک دا چا سره واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښي وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی خو که چیرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کاروبار ته پیدا کېده کسب او روزګار وو تر ډېره حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیبل ورته کولای شي خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، داسې مجرد پاتې دی و د کول ته بیخ سره نشته وي، ځکه کاروبار نشته دی، د چې کوم وظیفه سره لري هغه په بندي سوي، حتی دی نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دی، د مر سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي. نو ول ورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی لوړ دی.
د سویل چې باسواد انجینر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجینر سره سړی واده وکي، ځکه کله کله دا سوي چې کله انجینر باسواد شي زده کړې ډېری شي یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام ډیره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې. جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکیه با سواد انجلې د پکورنیو کې چی انګوري کې بلې
تر ډیره حدا پور فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د هلک فامیل خپل هلک سیوادار وي، هغه پورته کړه وي، دوی فامیل سیوادار وي، فرض کړه که زوم کوي یو بل اصطلاح فرق مشر فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس وي، داسې انجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ لري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه، یا مغسې د یو مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، خو زړه نه ورته شکوي. حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخترازی کیږي، یعنی زړه نه ورته شکوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي، غواړي سواده خپله خوله واچي، زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، هغوی بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که هلته ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلارمور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته شکوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې، یعنې که چیرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، پکې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ ولکه افغانۍ دی، ولور دی دا پیسې، دغه فرق لري. پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ساده چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستاده چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي، دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي د خپل کوره یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي. په دې سار بیا پسې اتخت جمعې ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هماغه درېیمه باندې راځي، ناوې م راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا طلا راوړي، بس خدای وس چا څه راوړي، هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه زه وایي تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي.
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي؟
فرق لري، دغه د ناوې په کور کې چې ما ویل د نکرز شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 0% کې 80% ټول د زوم د خوا دی، زوم د خوا ورکول کېږي.
کدام راته وایي چې د کندهار او زابل د ښځې، بخصوص د کندهار ښځې چې دي، په غاړو کې ډېر تکړه دي، ډېر ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارۍ غاړې ورته وایي. تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته وویل چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګان دوزی ده، چرمه دوزی ده، مهره دوزی ده، د عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورته که نه ماکسي چې جوړوي، یا زه چې کله د ګنډ افغاني دپاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پېکو، کومره دوزي که چرمه دوزي، بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک کومره دوزي فرمایش کوي هغه پېکي، څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم، هغه کسان جلا دي. ټول هر یو خپل لاسي کار پېکي، هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یو جلا.
او د دغه پاره ته وایي ساسي د خپل کاروبار چا د ونه موکړه تاسو اوسم کار کوي، د ام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیتی په بخش تاسو سوال
وکړ. و ام دا یو ده
زه خدای خداستې فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم. په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کارکردګۍ پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حد پورې خیاطي کوم خو تاسو ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم؟
بله بالکل، چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول. امید مې د لاس ورنه که اوس هم د لاس نه ورکوم، یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته چې نورونه خو شکر دی الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخه نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی هم همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم چون زه خپله ما کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلاً آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستا دي. خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یې او موږ شی اخلو سودا کوو محرم غواړي، حتی ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس په همدې آنلاین کاروبار باندې دی چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
یما زړه باندې غم جن یما زبان د غم جن یما زبان د غم جن یما ډیر یما خوشاله ډیر یما خوشاله چې پوره مې د سودا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا مینا مینا مې علم کی رسوا شوا ټوک مې کوله ټوک مې کوله